سلور بجیش پی احمد شیبریم در ازادی رو داده ساد دخ پراوانی داوری دون که هر کلی کوم. فارن پالیسی خپرونه د یوشمیر با خبر سرچینو په وینا خبر ورکوي چې د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د افغانستان د سفارت او کنسولګریو د بندېدو خبر ورکړی دی. دا خپرونه د یوشمیر افغان چارواکو او د کانګرس له چارو د با خبر سرچینو په وینا څرګندوي چې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د مالی سرچینو د نه موجودیت له امله په واشنگتن ډي سي کې د افغان سفارت او په نیویارک او لاس انجلس کې د افغان کنسولګریو د تړلو غوښتنه کړې ده. د خبر نه مخی د چهارشنبې تر اخیره به د دې سفارت او کنسولګریو ټول شتمنۍ ضبط شي او څرګندنه ده چې کله به بیرته ازادي شي. البته په ملګرو ملتو کې به د افغانستان ماموریت ادامه پیدا کړي. طالبان د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د مخدر موادو د یوې کارخانې د تخریب خبر ورکوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مرستیال محمد قاسم ریاس ازادي راډیو ته وویل چې په دې تړاو اته تنه نیول شوي دي. د ریاس په وینا په دې کارخانه کې تریاک، هیروین او شیشه جوړېده. د مرکزی اروپا د درو هیوادو مشرانو د روسیې د تیری په وړاندې د اوکراین دفاع وستایله. د پولنډ، چک او سلوانیا صدر اعظمان پرون په ریلګاډي کې پلازمینې کیف ته ولاړل او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره یې وکتل. د پولنډ د حکومت یو بیان نن وویل چې دا مشران نن بیرته په تلل ریل کې خوندي پولنډ ته ستانه شول. د فبروري له 24مې راوروسته چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، دا لومړی ځل دی چې بهرني چارواکي کیف ته سفر کوي. ملګری ملتونه وایي له نږدې دریو اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، تقریبا 3 میلیونه خلک له دې هېواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندې صفا مسحلي پر ټویټر کې لیکلي چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هېوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولنډ ته تللي دي چې په دې هېواد کې شمیر تر 1.2 میلیون اوښتی دی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې که د اوکراین جګړه دوامدار شي نو د دې هېواد د 40 میلیونه وګړو په سلو کې نږدې 10% به د فقر تر کرښې ټیټ ژوند ولري. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یا UNDP په یو راپور کې چې نن خپور شو همداراس اټکل کړی چې د جګړې د دوام په صورت کې دا خطر شته چې د اوکراین په سلو کې 2 شپېته وګړي د یوه کال په ترس کې بېوزل شي. استاجر رو په منځنۍ سپد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د مرکزی قمانداني مشر جنرال مکینزی په افغانستان کې داعش لا هم تهدید بللی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا وایي
داعش او د داعش پدیده په افغانستان کې صفر ته نږدې شوی ده.
په دې خبرونه کې په وړاندې دا هم واوري چې طالبانو له خپلې واکمنۍ راوروسته د لومړي ځل لپاره د مخدر موادو یوه کارخانه تخریب کړې.
زیات اندازه نشه یي توکي پکې ونیول شوه. د دې په تړاو اته تنه نیول شوي دي.
په نورستان کې تر 40 کیلومتره ډیر سړک رغی شي.
د ترمیم سربیره پکې استنادي دیوالونه هم شامل دي چې د سیلابونو او غره خویدنې په وخت کې د سړک د خرابوالي څخه ساتنه کوي.
تر 4:30 بجو وروسته د ځوان فکر په خبرونه کې پر افغان ځوانانو د لګیدلو محدودیتونو مسله چیرو. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د مرکزی قمانداني مشر جنرال فرانک مکینزی وای له افغانستان د متحده ایالاتو د پوجانو له وټلو وروسته داعش ډلې وده کړې او د دوامدار پراختیا په اړه اندیښنه شته. جنرال مکینزی د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي که څه هم په افغانستان کې طالبانو د داعش وسلوالو پر ضد اقدامات کړي او اوس دا ډله د پخوا د اټکلونو په پرتله په لنډ وخت کې دا وس نشي پیدا کولی چې پر لویدیځو هیوادونو برید وکړي. موضوع مو د طالبانو له بیان سره هم په دې راپور کې شریکه کړي.
د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی د متحده ایالاتو د سنا مجلس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته خبرو کې د داعش ډلې د پراختیا او ودې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي ښایي دا ډله د اوړي په موسم کې خپلې حملې زیاتې کړي. جنرال مکنزی زیاتوي که څه هم په افغانستان کې طالبانو د داعش وسلوالو پر ضد اقدامات کړي خو وایي د القاعده پر ضد مبارزه ځکه ستونزمنه ده چې له دې ډلې سره ډېرې نږدې اړیکې لري. د جنرال مکنزی په خبره پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسی د داعش ډلې د وسلوالو شمیر چې وړاندې 4000 تنه اټکل شوی وو اوس له 4000 زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې څمو د وړاندې د امریکا دفاع وزارت ویلی وو ښایي داعش ډله په راتلونکو شپږو میاشتو کې په لویدیځو هیوادونو د حملو کولو وړتیا پیدا کړي. خو اوس جنرال مکنزی دا موده له راتلونکو 12 میاشتو ان تر 13 میاشتو یادوي او وایي یاده ډله اوس هم د دې هڅه کوي چې پر امریکا او متحدینو یې برید وکړي. دی وایي د تیر کال د اگست له میاشتې راهیسې هغه مهال چې بهرني پوځیان له افغانستانه وتلي امریکا په افغانستان کې هیڅ پوځي عملیات نه دي کړي. خو جنرال مکنزي زیاتوي امریکا د افغانستان له ګاونډي هیواد پاکستانه د یاد هیواد په فضا استخباراتي الوتنې کولای شي. د امریکا د مرکزی قومندانې مشر وایي اوس مهال په افغانستان کې په ترهګرو ډلو نظر ساتل له پخوا سخت شوي خو ناممکن کار نه دی. خو د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د داعش هر ډول فعالیت صفر کړی او لا یې هم پر ضد استخباراتي عملیات روان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داعش او د داعش پدیده په افغانستان کې صفر ته نږدې شوی ده. دوی هیڅ نوع فعالیت او هیڅ نوع فزیکي حضور او جبهه نه لرو او لا یې هم د مخنیوي لپاره او د پاتشونو د پیدا کېدو لپاره استخباراتي عملیات روان دي. کوم اندېښنه چې دی هم امریکایي چارواکو یا نور څوک کوي دا په جای نه د اندېښنې مګر ځواب واورېدو. اصلي موضوع دا د سی دلته تشویش ایجادولو هڅه کوي باید څوک تشویش ایجاد نه کړي.
امریکا داسې مهال په وار وار افغانستان کې د داعش اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې د فعالیتونو د ګړندي کېدو ادعا کوي چې پر دغه هیواد طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته څو ولایتونو کې د شیعه مذهبو افغانانو پر جوماتونو د څو پرلپسې بریدونو چې په سلګونه خلکو ته پکې مرجوب لواوخته مسؤلیت یې دغه وسلوالې ډلې منلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تمه ده چې تر دوه نوو پورې په قطر او بریتانیا کې له افغانستان سره د بشري مرستو د جلب په خاطر کنفرانس جوړ شي. بل لور ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو ګراندي چې د دوشنبې په ورځ کابل ته تللی و وویل افغانستان د بشري مرستو د کمېدو توان نه لري. شاغلی ګراندي په کابل کې رویټرز خبري اژانس سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې نړۍ باید په اوکراین کې د روان ناورین له امله افغانستان هیر نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
بسمینا د افغانستان د تیرې شل کلنې جګړې د قربانی شویو کورنیو له ډلې یو ده. هغه چې خاوندې همدې جګړې ترې اخیستې اوس د څلورو بچیو ساتنه او د خپل کور سرپرستی ورتر غاړې ده. ناخوالو بسمینه مجبوره کړې چې له ننګرهار کابل ته راکډه شي خو دلته یې هم ژوند نه دی ښه شوی. وایي داسې ورځې شپې راځي چې اولادونه یې نه هر بیده کیږي. د دې بې وزلو کورنیو د لاسنیوي یوه هیله نړیوالې بشري مرستې وي. هغه چې اوس یې کمېدو اندېښنې راپورته کړي. تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو ګراندي ویلي په افغانستان کې نازک بشري وضعیت باید هیر نه شي ځکه د ده په خبره په اوکراین کې روان ناورین له افغانستان سره د مرستو د راټولولو بهیر اغېزمن او سخت کړی دی. ښاغلی ګراندي زیاتوي د نړۍ ټول پام په اوکراین کې روانې جګړې ته اوښتی.
زه فکر کوم مهمه ده چې دا پیغام ولیږدوم چې نور موقعیتونه هغه چې سیاسي پاملرنې او سرچینو ته اړتیا لري نه باید له یاده وویستل شي په ځانګړي ډول افغانستان.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي ټاکل شوي تر راتلونکو دوه اونیو له افغانستان سره د بشري مرستو جلبولو په خاطر نړیوال کانفرانس جوړ شي. د دې ادارې مشر رامیز الکبروف پرون د سه شنبې په ورځ یوه اعلامیه کې وویل دا کانفرانس د مارچ میاشتې په یو دیرشمه بریتانیا او قطر کې جوړیږي. د دې کانفرانس جوړیدو بنسټیزه موخه په 2022 کال کې د هغو 23 میلیون افغانانو لپاره د مرستو جلب دی چې اوس مهال له لوږې او بېوزلۍ سره مخ دي. ملګرو ملتونو د دې مرستې رسولو لپاره د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې 14 سلنه بسپنه راټوله شوې ده. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو ګراندي هم اندېښمن دی چې کېدای شي د تیر کال په سپتمبر میاشت کې له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه د شوي کانفرانس په پارتله دا ځل افغانستان سره د مرستو په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو لیوالتیا کموي. دا اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د ملګرو ملتونو رسمي شمېرې ښیي په افغانستان کې اوس مهال 95 سلنه خلک کافي خواړه نه لري. افغانستان کې روان ناورین ته په کتو ملګري ملتونه له نړیوالو غواړي چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له اړمنو افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
طالبان تر خپل واکمنۍ راورسته په لومړي ځل د هلمند په ګرش کلوسوالي کې د نشه یي توکو د بیکارخانې د لمنځه وړلو خبر ورکوي. طالبانو تر دې مخکې د تریاکو پرته د هیروینو او شیشې کاروبار او استعمال منع کړی و دوی ویلي دي تر هغه چې د کروندګرو لپاره د بدیل معیشت پروګرام پلی نشي دوی د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي. جزئیات په دې راپور کې.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبه په ورځ د دې ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د نشي توکو یوه کارخانه له منځه وړې او په تړاو یې اته کسان نیولي دي.
ګریش ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ومانو یوه کارخانه د کشفي معلوماتو په اساس د اسلامي امارت د امنیتي منصوبینو لخوا کشف شوه چې په زیاته اندازه نشي توکي پکې ونیول شوه او د دې په تړاو اته تنه هم نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. دا شان د اصول او مقرراتو خلاف دي او خلکو ته وخت په وخت په دې اړه خبرداری هم ورکړل شوی دی. په دې اړوند د امارت دریز قاطع او جدید دی که هر ځای دغه ته ورته شی لیدل کیږي نو مخه به نیول کیږي.
طالب چارواکي وایي د نشې توکو په دغه کارخانه کې د کیمیاوي موادو په مرسته هیروین او شیشه جوړېدل. دا لومړی ځل دی چې واک ته د رسیدو وروسته طالبان د نشې توکو د یوې کارخانې د له منځه وړلو خبر ورکوي. طالبانو تر دې مخکې د هیروینو او شیشې په خرڅلاو او استعمال بندیز اعلان کړی و، خو تاریخ چې د دغه نشې توکو د جوړولو مهم عنصر دی پر کش او کاروبار یې بندیز نشته. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد څو ورځې مخکې هلمند ته د سفر پر مهال ویلي و تر هغو چې کروندګرو ته د بدلي معیشت پروګرام پلی نسی دوی د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي. د ازادي راډیو د زهرو کاروان برخي د راپورونو په اساس په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د کوکنارو او چرسو د کښت د دوام ترڅنګ دا هیواد په سیمه کې په وروستیو دوو کالو کې د کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا د هیروینو او شیشې د جوړولو په لوی مرکز بدل شوی او په دې هیواد کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال مخ په ډیره دودي.
د نورستان په وانټ وایګل او کامریش ولسوالیو کې د سړکونو د ترمیم په چارو کې تر یو نیم سر ډیر کسانو ته د کار زمینه برابر شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
د نورستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کامدیش په پدیګل کې د 11 کیلومتره او د وانت ویګل ولسوالۍ په اډوګ دره کې د 10 کیلومتره سرک د ترمیم چارې روانې دي چې په دواړو ولسوالیو کې 1523 کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده.
او د ترمیم سرویره پکې استنادي دیوالونه هم شامل دي چې د سیلابونو او غرد خویدنی په وخت کې د سرک د خرابوالي څخه ساتنه کوي. نوموړي سرکونه د دبليو اف ام مالي همکارۍ د کار په مقابل کې خوراکي مواد په واسطه د کلیو بیا رغونی او پراختیا ریاست تر چتر لاندې تطبیق کیږي. میاشت کې یو نفر ته 100 کیلوګرام اوړه او 3.5 کیلو غوړي او 12 کیلو دال او 1 کیلو مالګه د کار قابل کې ورکول کې د دې پروژو کاري موده شپږ میاشتې ده.
هغه وایي د نورستان زیات کلی سرکونه نه لري او کومې چې لري هغه هم تنګ او د موټرو د تګ وړ نه دي چې دوی به یې د جوړولو او پراخولو هڅې وکړي. خلک وایي په دې خوښ دي چې خپلې سیمې ته غځېدلي سرکونه ترمیموي او په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي. دوی له نورو مرستندوی ادارو او حکومت هم غواړي چې باید کېدونکې مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي چې پرې کانالونه سرکونه او نورې ټولګټې پروژې ترسره شي او د هیواد د آبادۍ او سوکالۍ سبب شي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې د اوکراین د جګړې د دوام په صورت کې د دغه هیواد نوي پسلو کې وګړي بې وسله کېدای شي. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی په دې اړه د خپلو موندنو راپور نن خپور کړ چې جزئیات یې اسدالله لودین دراوروي.
د راپور موندنې ښیي چې که اوکراین کې جګړه دوامداره شي 30% کې وګړي به یې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې حالت او 20% نور به یې د یوه کال په ترڅ کې بېوزله شي. یو این ډی پی د اوکراین د حکومت هغو اټکلونو ته اشاره کوي چې وایي د جګړې له کبله د اوکراین مهمو تاسیساتو لکه سړکونو، پلونو او روغتونونو ته د لږ تر لږه 100 میلیارد ډالرو انډول زیان اوښتی. لږ تر لږه نیمایي بزنسونه یې بند شوي او کوي هم تر لازم ظرفیت په ټیټه کچه فعالیت کوي. ملګرو ملتونو ویلي د اوکراین جګړه د دغه هیواد اقتصاد هم اندېښمنوونکي کسر یا کمښت سره مخامخوي چې د دې هیواد د 40 میلیونه وګړو رنځ نور هم زیاتوي. دغه سازمان ویلی اوس باید اوکراین ته ډیر پام وشي او د دوی پټکو لا هم د دغه ترخی مزل درولو ته وخت پاته دی. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام دا مهال د اوکراین ټولو 24 ښارونو او لږ تر لږه 322 ولسوالیو یا سیمو ته خپل ماموریت غځولی او د بیړنۍ ځواب ورکونې او چوپړونو پر لارو چارو بوخت دي. دغه پروګرام په خپل نوي راپور کې د اوکراین د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسیدو غوښتنه هم کړې او ټینګار یې کړی چې د نور رنځ، ورانی او بېوزله کېدنې د مخنیوي لپاره سولې ته اړتیا ده. ملګرو ملتونو د خپل وړاندوینې له مخې په میاشتني ډول د 250 میلیونه ډالرو غوښتنه کړې چې 2.6 میلیونه هغو کسانو ته بیړنۍ مرستې پرې برابرې کړي چې د عاید د لاسه ورکولو له کبله بېوزلۍ سره مخامخ شوي دي. یو ان ډی پی او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په ګډه د اوکراین له جګړې د میلیونونو کډوالو د لاسنیوي پر لارو چارو هم کار کوي.
د اوکراین د جګړې په ارتباط د اوکراینی چارواکو په باور د روسي پوځ د پلازمینې کیف په لمنو کې هوایي حملې زیاتې کړې دي او دوی دا وایي چې دا حملې په روسیو کې نورې هم پسې زیاتې شوې دي. په دې ترڅ کې د یو اوربند موافقې په اړه د بحث لپاره د روسیې او اوکراینی چارواکو د دوهمې ورځې خبرې پرون له کوم پرمختګ پرته پای ته ورسېدې. بلې خوا اوکراینی چارواکي وایي شاوخوا 20,000 ملکي وګړي له ماریپول ښار څخه چې د روسیې ځواکونو لخوا کلا بند شوی دی پرون په وتلو بریالي شول. دا ښار د روسیې ځواکونو په حملو کې ویجاړ شوی دی. د ولسمشر د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ته دفتر د رئیس مرستیال وایي چې دا کسان د بشري دهلیز له لارې په شخصي موټرو کې استل شوی دی او وتلی دی. اوس هم د سپورتي خبرونه وروسته په بیا د افغانستان په اړه نور مطالب هم له تاسو سره شریک کړو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د تکواندو لسم پړاو سیالۍ د منیر احمد لوبډلې په تلولۍ پای ته ورسېدي. د تکواندو فدراسیون د نشراتو مسؤل زبی شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د هود په 20مه د درې لوبډلو د سل ورزشکارانو ترمنځ پیل شوې وي چې نن د منیر لوبډلې په تلولۍ پای ته ورسېدي. ښاغلي شهزاد وویل چې په پایلو کې د حیدري او منیر لوبډلې د یو بل په وړاندې ولوبېدي چې د منیر احمد لوبډلې د 26 نمرو په ترلاسه کولو بریا خپل کړه. دغه شان حیدري لوبډلې د 12 نمرو په خپلولو د دې سیالیو دوهم مقام خپل کړو. نوموړي وویل چې دا ډول سیالۍ د تکواندو ورزش د ودې او پراختیا لپاره خورا مهمې دي. په ننګرهار کې د بیسکل چلولو سیالۍ د خوست د ورزشکار رحمت الله ځلان په بریا پای ته ورسېدي. د ننګرهار د بدني روزنې ورزش ریاست پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا سیالۍ د 22 ورزشکارانو ترمنځ د نارنج ګل په ویاړ برابر شوې وي. په دې سیالۍ کې د ننګرهار په ګډون د کابل، خوست، کندهار، لغمان، غزنی او هلمند بایسکل چلوونکو برخه اخیستې وه. د بایسکل چلونې دا سیالۍ د جلال آباد ښار له پښتونستان واټه پیل شوې او د 10 کیلومتره په اندازه د درونټې په بار آباد سیمه کې پای ته ورسېدي. د ننګرهار د بدني روزنې ورزش مسؤلین وایي چې په دې سیالۍ کې د خوست ورزشکار رحمت الله ځلان اول او د کابل ورزشکار ویس سلطانی دوهم مقامونه خپل کړل. او پاکستان په لاهور کې د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدلوي. د کرکټ مشهوري ویپاڼې ESPN کرکټ فو د پاکستان د کرکټ بورډ د مسؤلینو له قوله راپور ورکړی چې غواړي د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدل کړي. د پاکستان کرکټ بورډ مسؤل رمیز راجا یاد ویپاڼې ته ویلي دي چې دا کار د سیاسي نه بلکې د سوداګریزو لاملونو له امله کوي. د نوموړي په وینا د یاد لوبغالي په اړه یې له یو شمېر سوداګریزو ملاتړو شرکتونو سره خبرې روانه کړې وي چې بالاخره یوګو په نوم یو شرکت وتوانید چې د لوبغالي امتیاز خپل کړي او له دې وروسته به یاد لوبغالی د همدې سوداګریز شرکت په نوم ونومول شي. د لاهور یاد لوبغالی په 1959 کال کې جوړ شوی چې په لومړي سر کې د لاهور د لوبغالی په نوم یادېده. خو په 1994 میلادي کال کې پاکستان ته د لیبیا د ولسمشر معمر القذافي د سفر پر مهال د وخت چارواکو یاد لوبغالی د ښاغلي قذافي په نوم ونوماوه. معمر القذافي نږدې 30 کاله د افریقایي هیواد لیبیا مشهور و چې په 2011 میلادي کال کې په یاد هیواد کې د پاڅون کوونکو له لوري ووژل شو.
په سپورتي خبرونو کې مو دا خبر درلود چې پاکستان غواړي د قذافي د سټیډیوم نوم بدل کړي. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله له استرالیا سره په کراچۍ کې لوبه لري. نن د دې لوبې 5مه ورځ د ټیسټ میچ دی. د پاکستان لوبډلې په 2مه پاڼۍ کې 392 منډې جوړې کړي دي. 6 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. پاکستان ته 114 منډې پکار دي چې دا میچ وګټي او استرالیا 4 وکټو ته انتظار کوي. د کرکټ له ډګره بل لور ته ټیسټ میچ د ویسټ انډیز او انګلستان ترمنځ نن پیلېږي. تقریبا یو ساعت دو ساعت وروسته دا لوبه پیلېږي. او د کرکټ په نړیوال جام کې د میرمنو په نړیوال جام کې انګلستان نن د هند لوبډلې ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. دا خبرونه یوې بلې برخې ته مو زه اجمل اندر کلی کوم. په دې برخه کې به واورئ چې په کندهار کې د پنبدانې د غوړو تولید ډیر شوی دی. د کونړ په مرکز سدآباد کې پر لاسي کراچیو سودا پلورونکي د خپلې ګټې وټې او کاروبار له خرابېدو سر ټکی. ستاسو پیغامونه هم را په کندهار کې د پنبدانې د غوړیو تولید ډیر شوی. د دې ولایت د صنایع او معدن خونبای په ورستیو کې د پنبې د پروسس او غوړیو د تولید څلور فابریکې زیاتې شوې دي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د پنبې د پروسس یو ستره فابریکا د کندهار ښار په صنعتي پارک کې په دې فابریکه کې هر څلور ساعته 225 غاټه پنبه پنځه دې شبلر غوړی او ډیر لسو پارسله کنجاره پروسس کیږي چې پمبه یې بهر ته صادریږي خو غوړی او کنجاره یې په کوردنه نه استفاده کیږي. د احمد ولی او سالم احمد په نومونو د دې فابریکې کارکونکي وایي له دوی څخه اوس ډیره تقاضا د پمبدانې د غوړو کیږي ځکه د بهر وارد شوي غوړي په لوړه بیه دي. د دوی په خبره هڅه کوي د بازار د غوړو تقاضا پوره کړي تر څو د بهرنیو غوړو د وارداتو مخه ونیول سي.
د خلکو تقاضا بیخ ډیر ډیره ده. حتی موږ د دې د غوړي نو سپر کولای او غوړي خلک ډیر راڅخه غواړي خو موږ په مغه اندازې پر کول لا هم نسو.
خلک موږ وینو سار په مشان په گرمی کې راځي موږ څخه زموږ ته پوندنی غوړي رانیسي یا خرید کوي. زموږ تولیدات نسبت په خواته ډیر سوي دي سره د پروشات پور
سره لدی چې په تیر و میاشت کې د برېښنا د نشټون لامل د کندهار په صنعتي پارک کې ترسلو د ډیرو فابریکو دروازې د تولید پر مخ وتړل سوې خو د پمبې د پروسس او د غړو د تولید د فابریکې بیا د شخصي جنراتورونو د برېښنا په مټ له 12 ساعتونو څخه خپل فعالیت څلور ساعت ته غځولې او د کارکونکو شمیر هم دوه برابر زیات شوی دی. د پمبدانې د غړو د پروسس د دې فابریکې مشر اجی اسمت الله وایي که دولت د برېښنا غم وخوري نو تولیدات به نور هم زیات سي او د پمبدانې د نورو فابریکو سره به یو ځای د کندهار د غړو تقاضا پوره کړي.
د هلمند سره د لیکندار کې موږ ډېر څه د فصلې ډېر څه دي خرکیږي نو اگر ازي د نیمور د پندانی سره په بجلا کوو دا هغه سګاټونه جوړو دا هغه سبا د چکما دانه پاده چې داګه سم موږ کنجاره جلا کوو مشنان ته چوو چې غوړي جنجلا کیږي کنجاره جنجلا کیږي غوړي دا هغه سبا د پروسس کیږي بیا ځي موږ خوشاله نو کومه سودا دي چې اول دې زموږ د برق مشر راځي
د کندهار په صنعتي پارک کې څلور ویش فابریکې د پنبې د پروسس تولید لري چې په دې وروستیو کې څلور نورو فابریکو هم په دې برخه کې فعالیت پیل کړی. د کندهار د صنایع او معدن خونی مدیر احمد الله عزیزی وایي په جنوب کې هر کال څلور لک ټنه پنبه پروسس کیږي چې د خالص پنبې او کنجاري ترڅنګ ورڅخه وږي زره ټنه د خوراک غوړي هم په لاس راځي.
د جنوب زون څخه څلور لک ټنه خام پنبه د زراعتي محصولات څخه په لاس راځي. تر پروسس وروسته پنبه بهر ته صادریږي او کنجاره او صابون او غوړي هیواد په داخل کې په کار اچول کیږي چې تقریبا یو لک ټنه خالص پنبه بهر ته صادریږي او غوړي تقریبا 5000 ټنه غوړي هر کال په لاس راځي چې هغه د هیواد شمال لور او په دې وروستیو کې په کندهار کې د استفادې وړ دي چون د بهرنی غذایی اولیا مواد ګران سوي دي. دوه لکه درش په تزر په تخمینی ډول کنجاره د لې په لاس نه راځي چې هغه مالداران د حیواني غذایی مواد په توګه استفاده ځنی کوي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د هغو خوراکي توکو بیې زیاتې لولې سوي چې له بهر څخه راوړل کیږي خو دلته په کندهار کې د صنعتي او تولیدي فابریکو مسؤلان وایي که د برېښنا چاره یې وسي تولید کې به یې دوه برابره زیاتوالی راسي.
د کونړ په مرکز سدآباد کې پر لاسي کراچیو سودا پلورونکي د کاروبار د خرابېدو او بې وزلۍ نه سره ټکی. دا دوی په خبره چې په تیر حکومت کې شمیر کم او کارونه یې ښه و، خو اوس د لاسي ګاډو او ګرځنده هټیو شمیر زیات شوی او کاروبار یې خراب شوی.
دیرش کلن ممتاز د مرکز اسداباد شهیدان چوکی د عمومي سړک خی اړخته پر لاسي کراچۍ تازه ترکاری چولی څوک چې پر لار تیریږي دای لاسونو او خولې ته ګوري چې اوس په ورسخه د یو څه خستلو غوښتنه او یا پوښتنه کوي، خو ډیر لږ کسان ترې سودا اخلي. ممتاز وایي پخوای کاروبار ښه و، سهار به چې پر لاس ګاډي ترکاری واچوله نو تر مازیګر به یې پلورلې وه او ډکې منګولې به کور ته روانو، خو اوس کاروبار کمزوری شوی او ډېرې ورځې یې اخستې سودا له یوې بلې ورځې ته پاتې کېږي او له پلورلو وځي.
سبزي خرڅو نه خرڅېږي، بیخي حالات خراب دي او شی راوړو څه تاوان شي. مخکې به داسې خرڅېدله، صحیح به خرڅېدله، اوس بیخي خرڅېږي نه.
15 کلن عظیم خان له 15 کالو را په دېخوا د شهیدانو چوک کې مڼې، مالټې او نوره تازه میوه پلوري. وایي تیر کال د کرونا او سږ کال په هیواد کې د رامنځته شوي بدلون له امله کاروبار کمزوری شوی او په لسګونه زره افغانۍ تاوان یې کړی دی.
دا چې پروس کال تقریبا د کرونا نه رئیسته بازارونه 15% خراب شو، تحول سره 90% خراب شوي دي. روزګار نشته، موږ تاوان نه وکړل. په دې ډول کې ته ورته ګورې دی تقریبا ما 50-60 روپۍ تاوان وکړو، خو کار دې نه پرېږدو، بل روزګار هم نه دی. زده مخکې تقریبا یو واجد مې 500 روپۍ معاش لرو، یو سرباز به معاش لرو، نو کو شراب هغه مازیګر به راغی، معاش معلم و مامور و هر دا چې وه. دا خلک بېچارهګان اوس بېخي د سختو مشکلاتو سره واقع دي.
پر لاسي کراچۍ سودا پلورونکي وایي بازار تنگ دی، بل مناسب ځای هم نه لري چې پکې خپل کاروبار ته دوام ورکړي، نو اړ دي چې د اسداباد د عمومي سړک دواړو غاړو ته لاسګاډي ودروي. خو بلخوا خلک وایي یادو ګرځنده هټۍ وي لارې بندې کړي او ډېری وختونه ناروغان روغتون، زده کوونکي ښوونځیو او مامورین خپلو دفترونو ته په وخت نشي رسېدی. نو په کار ده چې دغو لاسي کراچیو ته کوم بل مناسب ځای پیدا کړي څو د هغوی دوکانداري هم وشي او لارې هم خلاصې شي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې بازار تنګ او بیروبار پکې زیات دی. دوی وایي کوښښ کوي چې دغو کسانو ته د مناسب ځای پیدا کولو ترڅنګ یو شمیر مؤسساتو سره د مرستې د ورکړې لپاره هم خبرې وکړي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د بازار چې کومه ساحه ده دا ډېره تنګه ده، ورځ په ډېر زیات ټول غریب خلک دی چې د هغه کوم مشکل دی نو باید په نظر کې ونیول شي. ښاروالۍ والا او د ولایت مقام په دغه جریان دواړه چې دي لګیا دي، یو تفاهم ته پرې رسېږي او یو طرز العمل جوړوي چې د هغې د مخې به بیا دغه ریړو والا انشاءالله په هغه ځای کې خپله غریبي کوي. هغه واقعتا د کونړ ولس غریب ولس دی، هر سړی چې دغلته راځي د غریبۍ دپاره راځي.
په کونړ کې په داسې حال کې پر لاسي کراچۍ او سودا پلورونکي د کاروبار له کمزورتیا او د ګرځنده هټیو له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په لسګونه زره کسان بې دندو شوي او نن سبا له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له راستول شو پیغامونو څو یې را اخلو.
زه محمد حنیف الخامی هم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسېدونکی وروره ده. زموږ ولسوالۍ د مخدراتي شبکو د نشتون سره مخ ده، موږ د ډېرې زیات مشکلاتو سره مخامخ شو. داسې انټرنیټ په ټوله نړۍ کې اوس ستا خو متاسفانه موږ له همدې نعمت څخه محرومه یو. نو د مخدرات له وزارت څخه ما همدا هیله ده چې دا زموږ ولسوالۍ ته لږ څه توجه راواړوي او لږ څه پام ورته وکړي. دا ولسوالۍ ډېر زیات نفوس لري او ډېره غرنۍ سیمه ده.
السلام علیکم. د غو نه ظلم تل ما سره سوی ده په ټول افغانستان کې به ذاتله بل بشر سره نه سوی. بچی مې شهید، موټر مې یو ولاړ، بل ولاړ، کور مې ولاړ، زندگی مې ولاړ. زه خپل دې زه په تکلیف باندې اخته یم. ما ټوله زندگی له لاس کړه. زه خپل مریض په تخت باندې پروت وم، بچی مې دیارېزې لپاره لېږلی و. دی وګرځاوه په نوبت کې ودراوه، وایي نوبت تېر کړ. په نوبت کې شهید سو ولاړی. تر دې نن ورځې پورې خو یو پښتنه ورکړه کړې ده چې تا زوی خو د عریضې په خاطر راغلی و. د موټر عریضه یې کوله، دا څه مشکل و؟ د کوچنی بچی د زنګونه راته وږي ده. نن د څومه ورځه چې نوبت نه راته نه کېږي. ودی ته تلیفون وکړم، وایي له نوروزه بعد هغه په هغې مرګ پراته دي، بیا به نوروزه بعد دی ما ته نوبت راکوي، بیا به د ما مریضان عملیاتوي. قسم الله تعالی راچوره کړه، هغه هم کامیابه لره خدای په امان.
ستاسو پیغامونه و چې مکتمه راستولی وو. اوس هم دومره تربیه
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شئ. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ځوان فکر خبرونه لرو. په دې پروګرام کې پر دې بحث شوی دی چې پر افغان ځوانانو د افغانستان دننه یو شمیر نوي محدودیتونه لګېدلي دي. طالبان څه وایي؟ له دوی سره مو هم موضوع شریکه کړې ده. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه. فارن پالیسی خبرونه د یو شمیر با خبره سرچینو په وینا خبر ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د افغانستان د سفارت او کنسولګریو د بندیدو خبر ورکړی دی. دا خبرونه د یو شمیر افغان چارواکو او د کانګرس له چارو د با خبره سرچینو په وینا څرګندوي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د مالی سرچینو د نه موجودیت له امله په واشنگتن ډی سي کې د افغان سفارت او په نیویارک او لاس انجلس کې د افغان کنسولګریو د تړلو غوښتنه کړې ده. د خبر لمخي د چهار شنبه تر اخیره یعنی د نن تر اخیره به د دې سفارت او کنسولګریو ټول شتمنۍ ضبط شي او څرګندنه ده چې کله به بیرته ازادي شي. البته په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان ماموریت ادامه پیدا کړي. طالبان د هلمند په ګرشکول سوالي کې د مخدر موادو د بیکارخانی د تخریب خبر ورکوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ ریاست مرستیال محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل په دې تړاو اته تنه نیول شوې دي. دریاس په وینا په دې کارخانه کې تریاک، هیروین او شیشه جوړېده. د مرکزی اروپا د دریو هیوادو مشانو د روسیې د تیری په وړاندې د اوکراین دفاع وستایله. د پولند، چک او سلوانیا ستر ریاسمان پرون په ریلګاډي کې پلازمېنې کیف ته ولاړل او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره یې وکتل. د پولند د حکومت یو بیان نن وویل چې دا مشان نن بیرته په تلل ریل کې خوندي پولند ته ستانه شول. د فبروري له څلورویشتمې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، دا لومړی ځل دی چې بهرني چارواکي کیف ته سفر کوي. ملګري ملتونه وایي له نږدې درې اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین حمله کړې ده، تقریبا 3 میلیونه خلک له دې هېواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویان دي صفا مسهلي پر ټویټر لیکلي چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډېر د نورو هېوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولنډ ته تللي دي چې په دې هېواد کې شمیر تر 1 میلیون او 8 لکو اوښتی دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. د دېونې په خبرونه کې د هغو محدودیتونو په اړه خبرې کوو چې په افغانستان کې ځوانان ورسره مخ دي. ویل کېږي چې افغان ځوانانو مخکې هم په ډیرو مسایلو کې فردي ازادي اخیستل شوې وه، خو ځینې ځوانان وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یې د ژوند په هغو مسایلو کې هم مداخله کېږي چې د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي. په دې وروستیو کې ځینې داسې کلیپونه او ویډیوګانې هم خپرې شوې چې د طالبانو د حکومت اړوند ځینې کسان ځوانان په ځینې ځایونو کې مخاطب تبوی او دوی ته سپارښتنه کوي چې نور د خپل وختان ګیر او کالی هغه تنظیم کړي چې طالبان ورته وایي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې ویان محمد صادق عاکف ازادي راډیو ته ویل هغه مسایل چې خبره شوی هغه د دوو کسانو شخصي نظرونه دي او د طالبانو د حکومت داسې پالیسی نه لري چې د خلکو په شخصي ژوند کې مداخله وکړي. د خبرونې په پیل کې د ښاغلی صادق عاکف خبرې په دې اړه اورو، وروسته به خپل ملمنو سره د همدې موضوع په اړه بحث دوام ورکړو.
امر معروف پالیسی عام خلق سره تر ډیره هفته پورې توصیل لري، موږ له عام ولس سره جدي برخورد او داسې تګلار نه لرو او خپل نظامونو سره به جدي برخورد کوو او خپل مجاهدینو سره ترڅو ملت وپوهېږي، له هغوی څخه درس واخلي. ځکه عرب وایي خلک وایي په نیم بادشاهانو باندې دي. همدارنګه تاسو عام هم همدا خبره کېږي چې هر څه له حکومت زده کېږي، ځکه چېرته په یوه اداره کې اصلاح وي ملت خپله اصلاح په ځان کې راوړي.
د ښاغلي عاکف خبرې مو واورېدلې. د خبرونې مېلمانه مو د طرزي څېړنیز بنسټ مرستیال ښاغلی داود محمدي، مدني فعال افضل زیار او د بشري حقونو فعال ښاغلی ګلولي آریان دي. دوی ټولو ته ښه راغلاست وایم. محمدي صاحب، په پیل کې به راشو تاسو ته که راته وایي چې افغان ځوانانو مخکې هم شکایت کوو چې په ډېرو مواردو کې یا یې کورنۍ د کورنۍ مشرانو یا ټولنې له دوی هغه حقونه اخیستي دي چې هغه د دوی فردي او شخصي حقونه دي. علت یې تاسو څه بولئ، ولې له ځوانانو څخه حق اخیستل کېږي او همیشه ډېر ټینګار په دې کېږي چې ځوانان یو محکومه ژوند ولري او نور پرې حاکمیت ولري، نور چې څه ورته وایي ځوانان د هغوی په خوښو کې، یعنی دوی خپل خوښه انتخاب او ازادي ونه لري؟
ډېره مننه. عموماً د افغانستان قضیه کې دا سیستم داسې جوړ دی چې دلته ټول مشران پریکړې کوي، د پریکړو په ګدۍ باندې یوازې مشران نشته، هغه چې عمومونه پاخه دي